السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو د خبری مجلې ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو کو د استرالیا د بهرنیو چارو او سوداګرۍ وزارتونو ټولو استرالویانو ته خبرداری ورکړی چې افغانستان ته له سفر کولو ډډه وکړي. دغو وزارتونو د سې شمې پرس په یو بیان کې ویلي د استرالیا اتباع باید افغانستان ته سفر ونه کړي، ځکه د دوی په خبره د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې د ترهګرۍ او تښتونې لوړ ګواښ موجود دی. که څه هم د طالبانو حکومت د ناامنۍ او د ترهګرۍ د ګواښ په اړه اندېښنې ردوي، خو د متحدو ایالتونو او برېټانیا په ګډون ګڼو نورو هیوادونو هم له خپلو اتباعو غوښتي چې افغانستان ته سفر ونه کړي. د پاکستان د کراچۍ ښار له یوه زندانه تېره شپه د زلزلې په مهال له 200 ډېر بندیان تښتېدلي دي او په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی دی. پولیسو ویلي له دې ډلې اته اویا تنه بېرته نیول شوي دي. درې پولیس هم د بندیانو لخوا ټپیان شوي دي. د سند چارواکو ویلي بندیانو هغه مهال د تېښتې هڅه وکړه چې د زلزلې پر مهال د خوندیتوب لپاره له خپلو حجرو څخه بهر راایستل شوي وو، او ناڅاپه یې پر ساتونکو په برید سره د هغوی وسلې واخیستې، ډزې وکړې او بیا وتښتېدل. راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې پر خلکو بریدونه کړي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرولېږي، د سې شنبې په ورځ لږ تر لږه 8 فلسطینیان د جنوبي ښار رفح ته نږدې وژل شوي او نوي تنه نور ټپیان شوي دي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي چې دوی ته نږدې شوي او ګواښ یې رامنځته کړی و. حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کېږي. یو افغان تنکی ځوان لمر کټوازه د بارسلونا د فوټبال اکاډمۍ ته وربلل شوی دی. 14 کلن لمر کټوازه چې د استرالیا پلازمینه کانبرا کې اوسیږي، له 100 کلو راهیسې په فوټبال او فوټسال کې لوبې کوي او ښې لاسته راوړنې لري. کټوازي تیر کال د استرالیا د تنکیو ځوانانو د په لوبو کې د وړتیا په ښوولو سره دوه واره طلایي بوټونه ګټلي دي. لمر یوازینی افغان تنکی ځوان دی چې د بارسلونا د فوټبال په معتبر اکاډمۍ کې د روزنې چانس ورته برابرېږي. له دې اکاډمۍ څخه د نړۍ ځینې ستوري لوبغاړي لکه لیونل میسي هم فارغه او د فوټبال نړۍ ته ورپېژندل شوي دي. ګڼو افغانانو د لمر کټوازي په دې لاسته راوړنې باندې خوښي ښوولي ده. له هغې ډلې پخواني ولسمشر حامد کرزي په خپله فیسبوک پاڼه کې کټوازي او افغانانو ته د دې لاسته راوړنې مبارکي ورکړې ده. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي دا خبرونه تل لوستلی شي. وربښو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو ان سي ار وای په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي دي. کډوال هم د ستونزو څخه سره ټکوي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوه، دغه نهه بچي مې عمل ته مکتب هم ویلې. دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پرې سبا کېده. حکومت نن دغه فاز دی چې مونږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان هم په مکتب کې شي چې دوی یو څه شی زده کړي.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان بېګا تښتېدلي.
بندیانو د زندان په دروازه حمله وکړه، د دروازې تالا یې مات کړه. پولیسو د احتیاط نه کار اخیستی. پولیسو په چا هم ډزنې کړي، ولې چې بیا به لوی زیان شوی وی. یو قیدی مړ شوی، درې پولیس هم ژوبل شوي دي. 214 بندیان تښتېدلي وو چې اتیا پکې بیرته نیول شوي دي.
په غزه کې نن بیا په خلکو باندې د اسرائیلي عسکرو لخوا ډزې شوې دي. د لږ تر لږه 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت لرو چې په افغانستان کې د پاکستان د لاس او د چپ شترنګ درلودونکو موټرو څخه شکایتونه زیات شوي دي.
موټر افغانستان ته وارديږي، د هغې ازدحام زیات شوی ده او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس او موټرې په افغانستان کې باید وګرځي، نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا مهم خراغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي په افغانستان کې راستنو شو کډوالو ته د ژوند شرایط د عادي او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډیر سخت شوي. یو ان ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې ویلي دغه کډوال د نورو افغانانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. دغه ادارې ویلي اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي خنډونو سره مخ وي. په همدې حال کې یو شمېر ستانه شوي کډوال وایي په خپل وطن کې د بیلابیلو ستونزو ترڅنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی هم ځوروي. جزئیات په دغه رپورت کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د ایستلو او افغانستان ته د استولو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده، د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي افغانستان ته راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله تعلیمي خدمتونو ته 14% لاسرسی لري. یون ایچ سی آر په خپل وروستي راپور کې چې دوشنبه د جون په 2 خپور کړی ویلي، دغه کډوالو ته د ژوند شرایط، د عاید او جوړښتي نابرابرۍ له امله ډېر سخت شوي دي. په راپور کې راغلي چې اقتصادي ستونزې او ټولنیز شرایط لامل شوي چې راستانه شوي کډوال بېلابېلو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له جدي ستونزو سره مخ شي. په راپور کې دغه راز راغلي چې راستانه شوي کډوال د نورو افغانو کورنیو په پرتله روغتیایي اسانتیاو ته هم کم لاسرسی لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په زده کړو د طالبانو ممنوعیت زده کړو ته د کډوالو لاسرسی لا اغېزمن کړی. د یون ایچ سی آر په ټکو د هغو راستانه شویو کورنیو له ډلې چې ښوونیزو خدماتو ته لاسرسی لري، 80% د خدماتو له کیفیت څخه ناراضه دي چې دا کچه د نورو کورنیو په پرتله ډېره کمه ده. په همدې حال کې یو شمېر راستانه شوي کډوال وایي په خپل هیواد کې د بېلابېلو ستونزو تر څنګ زده کړو ته د ماشومانو نه لاسرسی سخت ځوروي. له پاکستانه تازه ستون شوی یو افغان کډوال فضل ربی چې 9 اولادونه لري او اوس مهال د ننګرهار په شیخ مصری کې اوسېږي وایي د بیکاری او بېوزلۍ سره مخ دی او تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې حکومت دې د مرستې تر څنګ د دوی اولادونو ته د زده کړو زمینه هم برابره کړي.
دلته داسې خاص مزدوریان هم نشته چې مزدوري وي. دغه پاکستان کې ما کار کوو، دغه 9 بچی مې عمل ته مکتب هم ویلې، دومره کېده چې زمونږ هغه شپه ورځ پرې سبا کېده. حکومت نن دغه خاص دی چې موږ سره یو همکاري وکړي چې دغه بچیان په مکتب کې شي چې دوی یو څه زده کړي، یو څه ووایي. خو تب چې دوی په دې کوڅو کې ګرځي، تعلیم نه وي، تربیه نه وي، نو دینه بچی ښه جوړېږي. دغه خو واضحه خبره ده، یا بچی ته کوم پوډلې ته جوړېږي، یا کوم غټ بدعمل لوچک به ته جوړېږي.
د فضل ربی یو لس کلنه لور فاطمه چې د کډوالۍ پر مهال زده کړې کولې، په خبرې په وطن کې د بیوزلۍ لامل نشي کولای زده کړو ته دوام ورکړي.
د پلار کاروبار مې دلته نشته، د مکتب ته هم نه ځم او سبق ته هم نه ځم، زمونږ جامې هم نشته، د ټولو ملګرو نشته. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده زما پلار ته کومک وکړي.
له ایران یو راستون شوی کډوال محمد حلیم چې اوس مهال په کابل کې ژوند کوي وایي د هم د ژوند له سختیو سره لاس او ګریوان دی. موړی ازادي راډیو ته وویل چې نه کار لري او نو روزګار حیران دی، څه وکړي او چرته لاړ شي.
د هیرون کار دوشتم،
دی وایي په ایران کې مې کار لرلو، ژوند روانو، خو اوس چې په افغانستان کې مې هیڅ روزګار نشته، هیڅ نه پوهیږم څه وکړم، چرته لاړ شم. حکومت دې لټولو راستنېدونکو کورنیو سره مرستې وکړي، دوی ته د سرپنا او کار او روزګار زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې په روسیو کې له ایران او پاکستانه د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په چټکۍ سره روانه ده. داسې مهال چې په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي ورځ تر بلې ډېریږي، نړیوالو بنسټونو ویلي د افغان کډوالو د ستنولو پراخه څپې د افغانستان بشري ناورین لا پسې سخت کړی. د تېرې مې میاشتې په 9 د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یون ایچ سی آر په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان اوس مهال د بیرته ستنېدونکو کډوالو منلو ته چمتو نه دی. په دې راپور کې د نړیوالو مرستو اندېښمنونکي کمښت په پام په افغانستان کې د بشري وضعیت د خرابېدو په اړه اندېښنه ښودل شوې وه او په کې راغلي و په داسې حال کې چې سږ کال د زیانګالو افغانانو د اړتیاو پوره کولو لپاره 214 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده. تر اوسه پورې د دې بودیجې یوازې 25% چمتو شوې. په راپور کې راغلي چې د 2023 کال له سپتمبر راهیسې له 3 میلیونو څخه ډېر افغان کډوال له ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شوي، خو د بودیجې د سخت کمښت له امله افغانانو سره د مرستې لپاره د دې ادارې ظرفیت مخ په کمېدو دی.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان کډې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د کراچۍ له ملیر زندانه 214 بندیان هغه مال تښتیدلی چې د زندان دروازه یې ماته کړې. چارواکي وایي تر دې دمه پولیسو له دغو تښتیدلو بندیانو څخه شاوخوا 80 کسان بیرته نیولي او زندان ته یې وړي دي، خو نورو پسې لټون روان دی. د سند د پولیسو مشران وایي د پیښې په اړه یو پلټنیزه کمیټه جوړه شوې او ژمنه کوي چې ټول تښتیدلي بندیان به ژر بیرته ونیول شي. بل لور ته د سند حکومت د پیښې له امله د زندانونو ادارې مشر او د ملیر زندان سرپرست له خپلو دندو لرې کړي. جزئیات له نیاز علي اورو.
د پاکستان لوی خار کراچۍ د پولیسو مشران وایي چې د ملیر زندان څخه لږ تر لږه 214 بندیان تښتیدلی دي چې پکې 80 بیرته نیول شوي دي او د نورو د نیولو لپاره د خار په بیلابیلو سیمو کې عملیات روان دي. د سن پولیسو د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر د جون په 3 ل رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دا پیښه د جون په 3 نیټه د شپې ناوخته شوې ده. په پیخه کې یو قیدی مړ شوی او درې پولیسو په ګډون 15 کسان جوبل شوی هم دي.
انہوں نے دروازے پہ حملہ کیا
اور بندیانو دے زندان پہ دروازہ حملہ اکڑا تے دروازے تالائے مات اکڑا پولیسو دے احتیاط نکار اخستے پولیسو پچا ہم دزی نیدی کڑی ولی چی بیا بلوی زیان شوے وے یو قیدی من شوے درے پولیس ہم جوبل شوی دی دو سو اشپارس بندیان تختی دلی ہو چی آتیا پکی بیرتنی ول شوی دی
دا سن پولیسو دا زندانونو اداری مشر پوینا چی پا کراچی کی دا تیر و دریو رزو رحسی زلزل رازی نو دا جیل چارواکو ٹول بندیان دا خپلو کمرو یا بیرکنونا بہر رویستی و زک دا پیخا شوی دا دا پولیسو پوینا چی بندیانو پر پولیسو برید کرے او دا ملیر زندان مرکازی در وازای ما تکڑی او تختی دلی دی بلخوا دا کراچی پولیسو مشر جاوید علم اوڈو بیا رسنیو سر پا خبرو کی ویلی دا پیخ پلٹنی پیل کڑی دی او دا دی لپاره دا پولیسو افسرانو یو کمیٹی هم جوڑ کڑی دا دا جیل چارواکو پا وینا تختی دلی بندیان اکثر دا منشیاتی توکو خرسولو دا خلکو دا وجنی او بیا زنی پکی دا ترهرگری پا تورونو کی هم نیولی شوی وو دا سن آلا وزیر مراد علی شاہ دا جون پدریما پا کراچی کی خبریالانو سر پا خبرو کی ویل پولیسو چارواکو تای دا ټولو تختی دلو بندیانو دا بیرتنی ولو او بشپڑا پلٹنو امر کڑی دی
دا غلط پریکړه ده چې د زلزلې له کبله قیدیان د خپلو کمرو بهر کړل شوي وو څوک چې هم په دې کې ککړ دي سزا به ورته ورکول کېږي د ملیر په زندان کې شپږ زره نه زیات بندیان دي د پیښې به پوره پلټنې کېږي
د سن حکومت بیا د پیښې په تړاو کې د سن د زندانونو مشر ای جی جیل خانجات قاضی نذیر او د ملیر زندان د پولیسو مشر ارشد شاه لخپل څوکو لری کړی دی په دې لړ کې د سند اطلاعات وزیر شرجیل انعام میمن په خبری غونډه کې وویل چې دوه لړپوري افسران لخپل څوکو لری کړی دی او دوه کسیزه کمیټې د پلټن لپاره جوړه کړی ده په کراچی کې ملیر زندان څخه د بندیان په داسې حال کې تختیدلی دي چې ملیر ضلع کورنګی او نورو سیمو کې د تیرو درو ورځو راهیسې وخت په وخت زلزله راځي د پاکستان د موسمیاتو ادارې یو مشر امیر حیدر د جون په درېمه مشال لیډیو ته ویلي زلزلی مرکز د پاکستان په سمندر کې د ځمکې تر سطحې لس کیلومتره لاندې وو او شدت یې درې وو او د جون د لومبۍ نیټې راهیسې د کراچۍ په یادو سیمو کې وخت په وخت زلزله راځي خو شدت یې کم دی او هیڅ خطره پکې نشته نوموړي پوینا د وخت تیرېدو سره د زلزلې شدت کمیږي او تر اوسه ترې هیڅ خطره نشته نیاز علي مشال لیډیو کراچۍ
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو سلیر وساته
واربشو غزې ته هلته نن بیا اسرائیلي عسکرو د راپورو په اساس باندې په خلکو ډزې کړې دي. د اسرائیل اردو ویلي د مرستو د ویش د یو مرکز څخه سلګونه متره لرې د مشکوکو کسانو لور ته ډزې کړې دي، خو په غزه کې روغتیایي چارواکي چې د حماس لخوا ادارې کنټرولېږي وایي لږ تر لږه اووه ویشتم دغه د مرستو په انتظار ولاړ کسان وژل شوي او تر نوي زیات نور کسان ټپیان دي. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسو د رپورټو په بنسټ تفصیل وړاندې کوي.
راپورونه وایي چې اسرائیلي ځواکونو یو ځل بیا د بشري مرستو د ویش مرکز ته نږدې فلسطینیان وژلي دي. د غزې د روغتیا ادارې په وینا چې د حماس ډلې لخوا کنټرول کیږي، د سه شنبې په ورځ لږ تر لږه وویشت فلسطینیان د غزې جنوبي ښار رفح ته نږدې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیه لخوا یو تروریستي ډله پیژندل شوې. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري ویاند جیرمی لارنس هم په جنیوا کې خبریالانو ته وویل چې دوی هم داسې معلومات لري چې ښایي وویشت کسان وژل شوي دي. دا په تیرو دریو ورځو کې درېمه دا ډول پیښه ده چې رامنځته کیږي. د اسرائیلو پوځ سهار وویل چې سرتیرو د مرستو د ویش له ځای څخه شاوخوا نیم کیلومتره لرې شکمن کسان پیژندلي دي چې دوی ته نږدې شوي وو او ګواښي رامنځته کړی وو. د اسرائیل اردو وویل چې دغه فلسطینیان د مرستې مرکز ته د ټاکل شوي لارو څخه منحرف شوي وو، په داسې حال کې چې ګڼو خلکو عادي لارو څخه کار اخیسته. د جرمنی خبری آژانس د ریپورت په اساس د اسرائیلو د پوز په بیان کې ویل شوی دی چې وروسته له هغه چې شکمن کسان په شان نشول، د څو شکمنو کسانو په شاوخوا کې چې د سرتیرو په لور روان وو ډزې وشوې. پوز وویل چې دوی د مرستو د ویش مرکزونو ته د ولسی خلکو د ورتګ مخه نه ده نیولې او د مرګ ژوبلې د ریپورټونو په حق له تحقیق کوي. پا په عین حال کې د فلسطین خبری آژانس د عیني شاهدانو په حواله د توپخانی او جنگی الوتکو لخوا د خلکو په ګڼه ګوڼه باندې د بریدونو راپور ورکړی، خو د هیڅ لوري معلومات په خپلواکه توګه تایید کېدای نشي. د ډزو دغه ډول پیښې تقریبا هر ورځ وروسته له هغه رامنځته کیږي چې د اسرائیلو او امریکا په ملاتړ یوې مؤسسې د اسرائیلو په پوځي سیمو کې د مرستو د ویش د مرکزونو یو سیستم جوړ کړ. ویل کیږي چې دغه سیستم د مرستو په ویش کې د حماس د لاسوهنې د مخنیوي لپاره جوړ شوی، خو ملګري ملتونه یې ردوي او وایي چې دغه سیستم په غزه کې د لوږې د زیاتېدونکي بحران د حل لار نه ده او اسرائیلو ته اجازه ورکوي چې مرستې د وسلې په توګه وکاروي. د غزې د بشري مرستو بنسټ چې د دې مراکزو چارې پر مخ وړي وایي چې د مراکزو دننه یا شاوخوا کې هیڅ زور زیاتی نه دی شوی، خو 50 کلن یاسر ابو لب ده چې د رفح څخه بې ځایه شوی دی. ایسوشیټډ پرس خبری آژانس ته وویل چې ډزې د سه شنبې په ورځ ګهیز مهال شاوخوا 4 بجې پیل شوې او 2 کسان یې ولیدل چې ووژل شول یا ټپیان شول. نعمه الاعراج د خان یونس څخه یوې میرمنې وویل چې د اسرائیلو ډزې بې توپیره وې. هغې زیاته کړه چې کله هغه د مرستو د ویش ځای ته ورسېده نو هیڅ مرسته نه وه پاتې شوې، خو د غزې د بشري مرستو بنسټ وایي چې دوی د سه شنبې په ورځ د رفح په سیمه کې 1 لارۍ خوراکي مواد په داسې حال کې وویشل چې د دوی 2 نور عملیاتي ځایونه تړل شوي وو. د سخ کال پیل کې د اوربان په جریان کې هر ورځ په مرستو بار شاوخوا 600 لارۍ غزې ته ننوتلې. د سیمې تقریبا 2 میلیونه خلک تقریبا په بشپړ ډول نړیوالو مرستو ته اړ ځکه دي چې د اسرائیلو د بریدونو په ترڅ کې غزه کې د خوراکي موادو د تولید تقریبا ټول تاسیسات او ظرفیتونه ویجاړ شوي دي. په عین حال کې د اسرائیلو پوځ وویل چې د دوی 3 سرتیري د دوشنبې په ورځ د غزې په شمال کې ووژل شول. دا د مارچ په میاشت کې د حماس سره د اوربند له پای ته رسېدو راهیسې د اسرائیلو پر ځواکونو تر ټولو خونړی برید ګڼل کیږي.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینې کابل یو شمیر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته ښي لاس یا شترنګ موټرې ډېرې واردې شوي چې په خبرې د ترافیکي ګڼې ګوڼې او هم د ترافیکي پیښو لامل کیږي. دوی دا ادعا هم کوي چې دا موټرې ډېری له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته واردېږي، بیې ارزانه دي نو ځکه خلک هم دا موټر اخلي. که څه هم په کابل کې د ښي لاس یا شترنګ موټرو کره شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیې وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي تر 1 لک پورې بې اسناده موټر موجود وي او یاڅه کوي ټول ثبت او راجستر کړي. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست بیا په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. جزئیات په دغه رپورت کې.
که څه هم په تیر جمهوري نظام کې هم پلازمینه کابل کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه وه او ټرافیکي پیښې رامنځته کېدې، خو د دې ښار یو شمېر اوسیدونکي ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ښي لاس اشترنګ لرونکو موټرو د زیاتېدو له امله ټرافیکي ګڼه ګوڼه هم پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي که څه هم د طالبانو حکومت د کابل ښار بېلابېلې تړل شوې لارې خلاصې کړې چې ښه اقدام دی، خو بیا هم د یادې ستونزې له امله وضعیت ډېر نه دی کنټرول شوی. دوی دا ادعا هم کوي چې ډېرې دغه موټرې له پاکستان په قاچاقي ډول افغانستان ته وارديږي او دا چې ارزانه دي ډېر خلک هم همدا موټرې اخلي. د کابل ښار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې دغه ډول موټرې تر ډېره د طالبانو نظامي او ملکی کارکونکو اخیستي او دوی او د کورنۍ غړي ترې استفاده کوي.
کابل ښار کې لاره بندي او رش ډېر شوی، ځکه دا موټرې ډېر شوي، کم مصرف هم دي، ارزان هم دي او خپل اوسنی نظام دولتي او غیر دولتي اداري مامورین هم استفاده کوي او دوی سره ډېر دي. نو کابل ښار ته چې سودا پسیزو یا نور کوم کارونه لرو ښار ته په 30 ساعت کې نه شو رسېدلی.
د دې ښار یو بل اوسیدونکي ویل د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې ویل کېدل چې دغه موټر به کباړ او له منځه یوړل شي، خو په خبرې دا طرحه عملي نه شوه، خو د یادو موټرو د زیاتېدو مخه یې لږ تر لږه ونیوله. نوموړي هم د نوم د نخ پرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته ویل
کله چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت راغلی دی نو یو خو داسې شوي دي چې د دې سره د دغه موټرو واردات ډېر شوي دي، بل دته طالبان دغه د اسناد ورکی نو خلک زړه کوي چې موټر واخلي چون قیمتونه ارزانه دي هر چا خسته دی او یو 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 لوی جنجال ترې جوړ کړی دی. جنجال په دې معنا باندې چې له دې سره پیښې ډېرې شوې دي.
د کابل ښار یو بل اوسیدونکي میرواحد بیا د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت نه غوښتنه وکړه چې دغه موټرو په وارداتو بندیز ولګوي او دا چې وارد شوي موټر کبار کړي.
موټر افغانستان ته واردېږي د هغې ازدحام ډېر زیات شوی دی او حادثات هم زیات شوي دي. د افغانستان لاس موټرې په افغانستان کې باید وګرځي نه د بهر لاس هېواد لکه د پاکستان لاس. نو هغه ډېر زیات په دې بندرونو باندې غیر قانوني واردېږي او راځي او په افغانستان کې ګرځي. نو دغه مخنیوي لپاره زموږ د فعلي حکومت څخه هیله توقع دا ده چې د دې مخنیوي وکړي او دې کې جدي اقدام وکړي.
که څه هم په کابل کې د خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر نه دی معلوم، خو د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تیر میلادي کال اټکل کړی و چې په ټول افغانستان کې ښایي یو لکو پورې بې اسناده موټر موجود وي او دوی هڅه کوي چې ټول ثبت او راجستر کړي. خو د تیر جمهوري نظام پر مهال هغه مهال چارواکو په افغانستان کې د بې اسناده او خیلاس اشترنګ لرونکو موټرو شمیر 30,000 ښودلی و. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت تیر میلادي کال اعلان وکړ چې دوی به ټولو یو کیلي یا بې اسناده موټرو ته چې تر ډیره خیلاس اشترنګ لرونکي موټر دي په افغانستان کې د چلیدو وازونه ورکړي. د دې وړاندې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې خلاص اشترنګ لرونکو موټرو ته موقتی اسناد ورکوي. د دې وزارت مرسیال محمد نبی عمری ویلي وو چې دغه موټرو ته د ستونزو د هواري په هدف درې کلن اسناد ورکول کیږي. نو موږ ویلي وو چې په دې کار سره به د ټرافیکي ګڼې ګونې او ټرافیکي پیښو مخه ونیول شي، خو خلک ادعا کوي چې نه یوازې ټرافیکي ګڼه ګونه کمه نه شوه، بلکې د کابل ښار په ګډون په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو شمیر هم ورسره زیات شو. د طالبانو د حکومت د ټرافیک عمومي ریاست مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د دې ریاست د پلان رئیس عبدالودود خیرخوا د تیر 2024 میلادي کال په جولای میاشت کې راپور ورکړی و چې په تیرو شپږو میاشتو کې یعنی له جنوري تر جون پورې په ټول افغانستان کې 2,309 ټرافیکي پیښې رامنځته شوې چې لامل یې 1,141 کسان مړه شوي او نږدې 3,309 ټپیان شوي. نوموړي ویلي و چې دا پیښې ډېری د خلاص اشترنګ لرونکو موټرو لخوا ترسره شوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:09 او د سهار لوو د ماښام تر 1 بجو پر لنډو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د حج مراسمو ته تللي یو شمیر افغان اجان وایي مینا او عرفات ته به د اجانو د لیږد لړۍ نن شپه پیل شي. دوی له مسؤلینو غواړي چې عمر تیرو او معلولو حاجانو ته د حج مراسمو په ترسره کولو کې مرسته وکړي او د دوی لپاره اسانتیا رامنځته کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
په داسې حال کې چې په سعودي عربستان کې د رفې د ورځې مراسمو ته یوه ورځ پاتې ده، یو شمیر افغان حاجیان وایي د رفې د ورځې مراسمو لپاره چمتووالی نیسي. د افغان حاجیانو له ډلې اسحاق محمدي نن د جون درېم ازادي راډیو ته وویل چې دوی به د ټاکل شوي مهالویش پر بنسټ نن شپه انتقالیږي.
آمادګي
هم ګرفته شوه، تیاری نیول شوی، مهالویش هم ټاکل شوی دی. د همدغه مهالویش پر بنسټ سر له نن شپې د مینا او عرفات پر لور حجاج انتقالیږي. زموږ غوښتنه دا ده چې محترم استادان باید د پخوا په پرتله ډېر هڅه وکړي ترڅو د عرفات او اختر مراسم په سمه توګه ترسره شي. په ځانګړي ډول دوی باید هغه حجاجو سره چې عمرونه یې ډېر دي او کمزوري دي ډېر کوشش وکړي چې دوی وکولی شي په سمه توګه د حج مراسم ترسره کړي. بل افغان حاجی عبداللطیف هم د چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل دیوای زموږ د تک لپاره موټر چمتو شوی دی. دا معلومه نه ده چې موږ به نن شپه ځو او که سبا شپه. استادان راځي موږ ته لارښوونه کوي. موږ ته ویل چې ځانونه تیار کړئ، موټر تیار دي او ټول وسایل مامده کړئ. دوی به لومړی مینا، بیا عرفات او بیا مزدلفې ته ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس د راپور له مخې د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب په مشرۍ د دوشنبه په ورځ په سعودي عربستان کې د 10,000 افغان حاجیانو لپاره د خدمتونو د وړاندې کولو د ارزونې ناسته شوې. په راپور کې راغلي چې نور محمد ثاقب په سعودي کې د افغان حجاجو استازو او استادانو ته لارښوونه کړې چې مینا، عرفات او مزدلفې ته د افغان حاجیانو د انتقال لپاره بشپړ چمتووالی ونیسي. هغوی ته په سمه توګه د حج مراسم ورزده کړي، د دوی لپاره خواړه تیار کړي او روغتیایي خدمتونه ورته وړاندې کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان حاجیانو د ترانسپورټ، استوګنځایونو، خوړو او مسلکي ښوونکو د نشتوالي له امله شکایتونه کړي. یو شمېر افغان حاجیانو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته په لیکلي پیغامونو کې ویلي چې د دوی ستونزو ته باید رسیدنه وشي. د طالبانو د حج اوقاف وزیر سعودي ته د افغان حاجیانو د انتقال د پروسې پر مهال د کابل په هوایي ډګر کې ویلي وو چې د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه 652 دیني عالمان د یوې ازموینې له لارې غوره شوي، تر څو له افغانستان څخه 1500 افغان حاجیانو سره د حج د مراسمو د ترسره کولو په لارښوونو کې مرسته وکړي. سږ کال د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته د 1500 حاجیانو سهم ورکړل شوی. سعودي عربستان راتلونکي پنج شنبې چې د جون 15 کې د عرفې او د جمعې ورځ د جون 6 د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ،
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې په ټولنیزو رسنیو کې فعاله یوه ولس کلن نجلۍ د ناپیژندل شوي کس لخوا وژل شوې. د پولیسو په وینا دوی د پیښې پراخې پلټنې پیل کړي خو څوک یې لا تر اوسه نه دي نیولي. د پولیسو سرچینې بیا وایي د ثنا یوسف په وژلو کې ککړ کس په فیصل آباد کې نیول شوی چې پخپله هم یو ټیک ټاکر دی. د وژل شوې نجلۍ ثنا یوسف د مور وینا ده چې هغې ته هیچا هم په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی، کورنۍ د چا سره دښمني هم نه لري. جزئیات له راشد خټک اورو.
د پاکستان په سرخار اسلام آباد کې د ټولنیزو رسنیو یوه فعاله ثنا یوسف د جون په 2 نیټه ماښام یو ناپیژندل شوی کس ووژله. ثنا یوسف چې د خیبر پختونخوا د چترال ضلع اوسیدونکې وه په ټیک ټاک او انسټاګرام لنډې ویډیو خپرولې. هغه د خپلې مور، پلار او کشر ورور سره د 1300 کلونو راسې په اسلام آباد کې اوسېدله. د هغې مور فرزانه یوسف پولیسو ته ورکړي بیان کې ویلي دي چې د پیښې په وخت یو ځوان سړی د دوی کور ته راغی او ثنا یوسف یې په توپنچه 2 ډزه وویشتله. هغه ځای په ځای مړه شوه. هغې وویل چې لور ته یې چا په ټولنیزو رسنیو فعالیت کولو په وجه اختار نه ورکړی او دوی د هیچ چا سره دښمني هم نه لري. فرزانه یوسف وویل چې د پیښې په وخت د هغې خاوند او 15 کلن زوی په کور کې نه وو او هغه په خپله د میلمنو سره ناسته وه. د اسلام آباد پولیسو یو افسر جمشید خان مشال رادیو ته وویل چې دوی پیښه ثبت کړې ده او پلټنې یې پیل کړې دي خو تر اوسه یې په دې تړاو څوک نیولی نه دي. هغه وویل چې د ثنا یوسف پوسټ مارټم د اسلام آباد په پیمز روغتون کې ترسره شو.
پروندا یو افسوسناک واقعہ سیکٹر جی 13 کی مخی تراغری دے چ پکم کی یو د اتلس نلس کلیز جنای مرک شوی دے. اجوم د چا خلاف صدا ویداری نه ده ظاہر کړي، پچای جا شک اظہار نه وکړي. پولیس خپل تفتیش کوي. ایکچولی د پولیس دو درې مین کردار دے کارونه دي چې شهادتونه یرا یو ځای کول، ملزم نیول، ملزم نه تفتیش په عمل کې راوستل او داغه یو پورا رپورت عدالت مخې ته ایښودل دي. سزا جزا ورکول چې کم د عدالت کار دی. انشاءالله د ملزمان به ډیر ضرور ونیول شي. شهادتونه ټول رایو ځای کړی شوي دي او په دې باندې تفتیش روان دی. خپه ویسی پیمانه باندې
په اسلام آباد کې د ښځو د حقوقو لپاره کار کوونکي عروج رضا مشال رډیو ته وویل چې نور د ښځو او جنکو لپاره په پاکستان کې اوسېدل ګران شوي دي. دلته ډیر خلک دا سوچ لري چې ښځه یا جنۍ له کوره ولې ووځي او که ووتله نو د وژلو حقدار ده.
خواتین ہیں وہ جب
امپاورمنٹ کی طرف آتی ہیں تو وہاں پہ جو کلا چھ خزا پخپل ناموس تک خطر پیشے گی. ناموس پنم وجنا زمنگ دٹولنے پخوانے دود دے دوی وئی چھ خزا باید پکور کی کینی ٹول سڑی دا خزو دا واق پزد متحد شی چھ دا خزا ولے خاندی خوشالا ولے دا کولے ولے دا پخپل کار کے بریالے ولے دا. دوی وئی چھ خزا کورینائی بدناموی آیا سڑی لگ دا سے کرونا کبھی چھ کورینائی بدنام کڑی
جو مرد کر رہا ہے وہ کیا وہ کم ہے بدنامی کے لیے.
د اسلام آباد پولیسو مشال رډیو ته وویل چې د ثنا یوسف مړی د پوسټ مارټم نه پس د هغې د کورنۍ غړو ته وسپارل شو او هغوی د ښخولو لپاره چترال ته یووړو. د یادونې وړ ده چې په پاکستان کې دا د خپل ډول لومړۍ پیښه نه ده. د روان کال د جنورۍ په میاشت کې په کوټه کې د امریکا نه راستانه شوې وه ټیک ټاکره جنۍ وژل شوې وه. د تېرې میاشت په اخرنیو ورځو کې د پنجاب په خوشاب ضلع کې یوه بله ټیک ټاکره اقرا اعظم هم وژل شوې وه. ثنا یوسف په ټیک ټاک 8 لکه او په انسټاګرام 15 لکه تعقیبونکي لرل. په دې دریم جون د اسلام آباد د پولیسو ځنو سرچینو ادعا وکړه چې د سنا یوسف په قتل کې ککړ کسې نیولې دی. دوی وویل چې د هغه نوم عمر حیات دی او د کاکا په نوم مشهور دی چې پخپله هم ټیک ټاکر دی او د سنا یوسف ملګری و. د پولیسو سرچینو وویل چې عمر حیات د سنا یوسف ته وژلو نه پس فیصل آباد ته تللی و او هغلته ونیول شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی په یو بیان کې د اسلام آباد د پولیسو ستاینه وکړه چې په شل ساعته نه کم وخت کې ملزم ونیولو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټیمیډیا مخکخه.